دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو په خنۍ مسؤل مدیر سلطان علي جوادي ل یو سلو څلور دیرش ورځو زندان کې د ورسته نن آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجيبي واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې ل بند خوش شو او خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د طالبانو سره محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپه کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې په خپل اکسپانی په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغه ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم لمخې د زنا او لواطت اتهام تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. دا درو د تعزیري سزا ترڅنګ د دغو کسانو درې تنه هریوي په دوه کال او درې نوري هریوي په یو کال بند هم محکوم شوې دي. د طالبانو مشر د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله اخندزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر شوې دي ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي شو سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. او درمنستان او آذربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لور یو بل لوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. درمنستان دفاع وزارت ویل چې آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سهار خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. درمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپای ټولنې له مشر اورسلا ویندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی او وایي چې لویدي درمنستان خوانیسي او ملاتړ کوي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د تیر لمریز کال د ازمري اساس پر 15مه دولت د حساب ورکونې په پروگرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه شرعي هغه مهال ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بلبل دلی وزارت د پنځم به پورز د وری په شپاړسمه دی اعلامی خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې بالا سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو دلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منکولو ترڅنګ ویل دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه زندولې خو خیریه بنسټونه وي هدی کولای شي د اصول او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګ د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وری په دولسمه په کابل کې وی غونډه تویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه د سرګندونی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستوګنی د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړی وی. خو د چولي طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حساب او فعالیت منع کړ او هڅه د ګوندونو اخیستلې جرم وبلل اترشای الهت څه دی. نن په پروګرام کې لاملمنو پښتو چې د الهتونو سره روخانه کړی ور باندې بحث وکړي. باس کې سره د جمهوریت غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار په خنۍ والی شمحمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. آزاد صاحب ک پایل تاسو سره وکړو. تاسو د پام دی پایل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایست څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټول لیدونکو اوریدونکو ته کله چې د سیاسي احزابو د غنوم اخیستل کېږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کېږي او بیا د طبیعي خبره د خلکو او د جغرافیې استازیتوب کېږي او د دولت یو شکل رامنځته کېږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې چې جمهوریت تعریف کېږي که تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تېره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه داري چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي وو لکه سردار داود خان هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلئ هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک چاته سپارل دي او تمثیل کیږي. موږ د سیاسي احزابو تعریف چې کله کوو هغه یوازې هغه سیاسي اختارونه کې چې هغه جمهوري وي. په افغانستان کې په تیرو دیرش څلوېښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې وه خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نسو ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نشته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا د هغه نه وروسته چې کومې جنګي ډلې به هغو هم د دې نوم ورکړه. په ټوله کې سیاسی حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثیل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو له ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په دا تیره دوره کې څه تمثیل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نشته، نور ټول سیاسي ساختارونه شته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نشته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه شته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه شته، کمونیزم سیاسي ساختارونه شته، شاهي سیاسي ساختارونه شته، همدارنګه استبدادي یا ټوټلیټیرین سیاسي ساختارونه شته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او د هیوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي هغه سیاسي ګوند نه شو ویلی، ځکه هلته په جمهوریت باور نشته. سیاسي ګوند یوازې هغه ګوند ته ویلی سو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثیل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کېږي. هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی سو چې دې څخه ډېری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېره مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې بروسته خبرې وکړو، په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کېږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو ډیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډیره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت اوسی ډیموکراسي اوسی؟ که چیرته دا په یو هیواد کې اوسی خګنې به دغې ټولنې لپاره یوازې افغانستان نه په ټوله کې څه وي؟
هم دې ورسیږي تاسې ته او آزاد صاحب ته، ستاسې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ولسواکي یا جمهوریت دا د اسلام د نقطې نظره او د اوسني سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی، دا یوه اړینه مسله ده. ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم. ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده هغه خپل جانشین تعین نک څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوی دی. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي، هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانوني اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤول وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو که اوس وخت کې دي، یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس هم موجود دی، دی ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه، یوازنی مقطع د زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلان چې دلته احزاب ته اشخاص ته افراد ته ولست ته ټول ته یعنی زمینه مساعده وه چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي، یعنی ټاکنې وشي، هلته مقننه قوه او اجرائیه قوه وه او قضایه قوه وه. نو په دې خاطر باندې البته نواقص به موجود وو، خو دغه یوازنۍ لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر ته یعنی کې حکومت ولس ته مسؤوله نه وي هلته ثبات نشي راتلی. نو دغه هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ په خپله د جمهوري غوښتونکو په ذخ رامنځته کړی چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري، دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع وکړو.
مدنه کور ودان میخیل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. آزاد صاحب، مخکې دلته چې افغانستان ته راشو، په افغانستان کې د سیاسي حزبو شالید ته یو کتنه وکړو، کندور اسلامي نړۍ کې ول پدیره ته وای چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مال د طالبان سره نږدې اړیکې لري، دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي، کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه منعکس کړي؟
اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار ته اسلامی هیوادونه کې ورکول کیږي، کله چې د اسلام ټکی کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي. عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 15 فقه کې، که هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي د او که حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو. عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول، په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنا کې چې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي، تر ټولو لومړی نص د قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي، بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته. کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ، مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومتونه چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره، نو مجتهدین سره کې نسل پیغو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره، هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی، قانون سوی نه دی. نو دا په خپل د جمهوریت تعریف دی، یعنی هلته به په بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یوه ډول باندې رایه کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي، اسلامي قانون. نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی. دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګوره، جمهوریت د انسان په فطرت کې دی. تاسو نه سئ کولای چې ستاسو په یو کورنۍ کې، حتی په یو ډېر لرې پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې، یو پلار نشي کولای چې خپل یو 10 کلن زوی او یو 15 کلن زوی ته یو دیو اندازه کالی واخلي، دی به دې ته عدالت وایي یا به دیو نمبر بوټونه واخلي. نه، د هغه ماشوم د 15 کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر بوټو تقسیم کیږي، 10 کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر تقسیم کیږي. دغه عدالت څه او دغه جمهوریت څه، او دلته د ماشوم د خواښې بحث هم رامنځته کیږي. هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړې توګه چاته جمهوریت تر یو بریده پورې تمثیل کیږي، که څه هم په بشپړه توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف شدی په ډیری اسلامي هیوادونو کې نشته. هلته د جمهوریت نامه باندې ځینې وختونه دیکتاتوري کیږي، لکه په ترکیه کې کې د اوسنۍ ولسمشر چې دی ډېر د لسیزو راهیسې دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي. خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده، بلکې د هغو په روزمره پورزنی ژوند کې د خپل خپل د ژوندانه حق ورکول سوی د قوانینو پر رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي عذاب او د تمثیل یو تر ټولو لوی برخه ده. اړین نه ده چې تاسو د یو فرد د یو هیواد تبعه په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې ووسی، نه، تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورزنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی په خپل ورزنی چارو کې تمثیل کوئ، چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي. حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې چې هلته جمهوري سیاسي ساختارونه نه دي، شاهي ساختارونه دي، لکه په متحده عربي اماراتو کې. متحده عربي امارات شاهي سیستم دی، هلته یو امیر دی، شاه دی او ولی عهد دی، لیکن لاندې ولستا د اسلامي قوانینو لمخه، د حنفي قوانینو، حنبلي قوانینو فقه لمخه، د ورزنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی. هغه که په ورزنی کاروبار کې وي، هغه که د نظر ورکول وي، هغه که هغه د ټولنیزو فعالیتونو وی هغه جمهوریت حقونه خپل لري په ټول اسلامي هیوادونو کې حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مشي یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثیل شته ترکیه انډونیزیا ملیزیا دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړي توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی هغه ډېر وخت نیسي دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې شوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې لري لاکن په دې لار باندې روان دي نو ډېری اسلامي هیوادونه ډېری لکه څنګه چې پاکستان کې موږ مثال راوخلو هلته په بشپړ توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې لاکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت همدارنګه که موږ د منځني ختیځ هغه هیوادونو ته ولاړو چې د جګړې سره مخ دي د ستونزو سره مخ دي لکه افغانستان مثلا که هغه لیبیا ده او سوریا ده او عراق دی له ګڼه ګڼو ستونزو سره مخ دي لیکن بیا هم ترې اوږدې پورې د جمهوریت هغه تمثیل هلته شته په اوسني که موږ چیرې شاته ځو د افلاطون او د سقراط او د بقراط د تیوري نه هاخوا که دینی جنبه راخلو تر ټولو ډېر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت دپاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي هغه اسلام دی او دغه اسلامي هیوادونه ډېری اوس پر دې لار روان دي له بده مرغه پرته له افغانستانه له اوسني افغانستانه
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو تاسو کولی شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ ستاسو پوښتنې هم راخلو زموږ د سټډیو شمېرې دي 00 224 شپږ سوه یو دا دوه واټساپ شمیرو باندې آدیش میرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ دوی به ستاسو شمېره یاداشت کړي بیا لږ پتامه پاتې شوي دوی به بیرته درته زنګ ووهئ میخیل صاحب که تاسو ته راشو تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي راپیل شوه او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وي درلودلې؟
سلام دې ورسیږي بیا ښه ولسواکي د ولسي حرکتونه دا د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضی کسانو حرکتونه وو چې هغه وو د ولسواکۍ لپاره د خلکو د سهم د اخیستلو لپاره فعالیتونه کول په تور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را په دې خوا دا حرکتونه وو د ویښ زلمیانو حرکت وو په رامنځته شو بیا وروسته د احزاب په دهی دیموکراسي په دیموکراسي په لسیزه کې د احزابو قانون جوړ شو اما متاسفانه چې پاچا وخت کې توشیه نه کړ احزاب رامنځته شول یعنی مختلفو وختونو کې حل ځلې شوې دي کله د پرمختګ سره مخامخ شوې دي کله د مشکلاتو سره خو هغه موږ چې په کومه معنی ولسواکي یو یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې و چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې قدرت د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو د لارې انتقال شو دلته ازادي د بیان موجود و ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري مساوي حقوق په دا معنا باندې چې د عدالت د بیان ازادي ده د کار د تعلیم د سیاست حق ده او بل اخر هغه سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانان لپاره تامین شي البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وو که هغه په ایران کې دي که په شمال د افغانستان کې دی الته ولسواکي حاکمه نه و په یو نو په خپل د ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریخي قوی کېدل دا ګوندی هوادون ته هم یو تهدید وو نو چې افغانستان کې چیرې ثبات تزي امن تزي نو الته خامخا پر مختګ راځي نو بیا دیو نتیجه دا شو چې
پدغه تیر شلو کلونه کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي حزب خپل فعالیتونه پیل کړي وو حتی شمیر لسهاو هم وخته فکر نکوي چې پدغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزبونه توانې د چي هغه مخکه خو سیا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي د سیولوي حزب په افغانستان کې نو د دې لپاره بیا څه ده
د دې دوه درې عوامل یو دا چې په خپل د احزاب یا تنظیمونه د پولیسواکۍ باندې دی او باور د دلوده ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوی نه و دا بلکې د جنگونو د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شوی لکه په خبر کې و تنظیمونه په ایران کې آتا تنظیمونه یا دا غنه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق دیموکراتیک ګوند چې قدرت ونی په هغه وخت کې یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په احزاب کې نو بل اخر دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامسته ک نو په دې خاطر باندې دی ورښونه ک البته بیا دی او د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کاندیدا په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر بشوري په وخت کې دیو د سیاسي احزاب دروش لپاره کارونه کوي کارځه چې په بخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کیو یا هغه مخ ته لاړ شي ځکه چې هغه په خپل دا د سیاسي نو انګیزه ورکړه خلکو ته چې احزاب باعث د دې شوې دي چې افغانستان کې داخلي جنگونه شي او دا کوم مشکلات په افغانستان کې رامنځته شوی دی په دغه غانه د احزاب په اساس باندې نو د خطر افغانستان پر احزاب ضروري دی
موږ خپل څه دغه یو بل لاند پختنم کوم په بخښنه سره چې تاسو خبرې پرې کوم په هغه وخت چې په افغانستان کې تاسو د کرزی صاحب د وخت یادونه وکړه د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به شدند په سګرزدل شکایت پیدا وشي اوس کده کوم حزب نوم در سره تړلې نه وي تاسو ګدند نه درک یا کچا پوریزان نه تړي نو تنه شکایت کوي په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي فکر کوي چې د کرزی صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې یا داخلي جنگونه پیل شي د دې نه بیانګي ځاخسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نو ورېدلی وو
ګوره هغه وخت کې خو دغه موږ چې احزاب یو خو ما مخیارځو کې دا تنظیمونه نو کتبه د تنظیمونه د حکومت د بوند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه و او بعضی چوکیګان په دغه تنظیمونه باندې تقسیم شوی وي نو کتبه د یو تنظیم د مشر سره د اړیکې درلودل نو یو ځکه چې مقرډله حتی بعضی ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو هغه بیل بحث ده چې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکم شي نو موږ باید ولسواکه احزاب ولرو او ولسواکه نظام باید ولرو نو هغه دروش لپاره کار ونه شو البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایدیال حالت ته ځي دا وخت او زمان نیسی یعنی دغه واړه احزاب چې کوم یو دوشي وو زیاتره په دې په خپل په احزاب باندې یعنی اعتماد نه درلو په توګه مثال کله چې جمهوری ریاست ته بنومندان وو یا دغه ته په پارلمان ته بنومندان وو هغه به لیکل چې موږ مستقل کاندید حال دا چې په خپل دی او تنظیم مشر وو تاسو ولیدل چې هغه وخت کې دغه مختلف مشان چې انتخاب شي وو دا هر یو دی او حزب پورې تړلې وو اما ځان به بیا مستقل کاندید وو معنی دا ده چې دیونه شو کولای چې دا د خپل حزب یا د خپل ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کی یا هغه د دې معنی ګرځي چې دی وو هغه عمومي را انشاء غسل نو ځان به مستقل کاندید یادو نو په دې خطر باندې عام سیاسيونو او هم حکومت د خپل احزاب دروش لپاره کارونه کوي او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزاب مشکل لري چې هغه بقا پیدا کی او ثبات پیدا کی نو دا هغه وخت سو ډاکټر صاحب اشرفانی په وخت کې هم اوله کې دی غوښته چې احزاب تقویشي او رامسه شي اما کله چې بیا ټاکنې وشولې بیا هغه اجنډا شاته پاتې شول او د حزب درش لپاره کارونه شو. نو په دې کې البته تقصیر به په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنې لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک حزب لرو، تنظیمونه نه، ځکه تنظیمونه په خپل لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول. د پلار نه زویته ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي، چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفع او انحصار قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي د پاره ولسواکه حزب ضرورت دی.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاد کړه، په ولسواکۍ په ټوله کې په تیر جمهوریت کې انتخابات یو له هغه جنجالي مسایل و چې دغه پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او که هغه د ریاست جمهوري ټاکنې وي، په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رای کاروله، خو هغه باور چې مخکې میخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو، او یو ډول ګونګ حالت و؟ خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې.
بس کو یو سکیچ دی د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو له مخې هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي په هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځمه. یو د هغه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و، مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړېږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی وي، تر هغه وړاندې کابو لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بې سوادۍ سره مخ کړی و، او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ جمهوریت ته راولئ. او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ؟ همدغه خلک و. نو د اسمانه خو څوک نسوای تللی، همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلوده او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شول. دویم بحث دا دی کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشه. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرل، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی ونه لرله، هلدا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث هم زه راځم چې ولې داسې ونه غوښتل شوله. او درېیم بحث تر ټولو مهم بحث دا دی، زه په خپله داسې اشخاص پېژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې شوي دي، او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای به دې نو خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي، یوازې په دې پیدا چې امتیازات ستاسو له دې نوم څخه استفاده کولی شي. او دا شپیته بیا کې ستاسو وکیلان هم داسې وي، یعنی دا یو دوه او درې نه و. هغه په دې خبر هم نه و چې دوی څنګه دلته راغلي دي، یوازې دا وویل چې ولسي جرګه او د ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. بس دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول شوی. کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزې نیسي، ستاسو ولس په دې پوهاوی چې جمهوریت څه دی عامه پوهاوی نه ورکول شوی. په اوتومات ډول د جمهوریت اعلان وسو، خلک ته ویل شول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راته که هغه پارلماني ټاکنې وي، که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي، او هغه د ولسمشري ټاکنې وي، محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه و. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رائے د کارولو په هغه اهمیت نه پیده، یعنی یو اکثریت به ته وکړم. اکثریت دې بحث دا دی چې هغه کسان په ساختار کې و چګه مسلیاتونو لمه کې راوړل سی وو هغه په خپل په دې باور نه لاره چې کچیر د جمهوریت لمخې په واقع ډول جمهوریت تسلیم کیږي نو دغه ډېرې بدنامي چیرې وي ولسم بیا دې نه غوښتل حتی هغه کسان چې د شر بشپورس کې اصل مجبوریت لمخې وو هم نه غوښتل کچیر شفاف ټاکل کیږي او دا زمينه مسایله کیږي په هواي خلکو تور کول کیږي او خلک بیا لدې حق څخه استفاده کوي بیا خو دغه بدنامي چیرې خلک نه غواړي نه یوازې دا نه غواړي بلکې خلک به دا هڅه وکړي چې دهم دې جمهوریت لاره دا قضایي قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچولې په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچولې چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکي یا خپل رای خرڅي په دې برخه کې حکومت ملامت وو امولس ملامت نه وو.
ګورې زه حکومت ولې ملامت وو په تیر شل کلونو کې زه یو شای تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد په دې معنی چې 15% ولس له 1950 ترمنځ ولس و یعنی د عمرونو دغه و او دا هغه کسان و هغه کس چې شل کلن و دا په دې معنی چې کله چې د طالب لومړی دوره رنګیږي دی هغه ته زیږیدلی دی یا هغه کس چې 15 کلن و کله چې طالب لومړی دوره لمانځه ځي دی 15 کلن و یعنی صغیر و دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوری دولت یا جمهوری سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ورسله پر دې باندې اصلا اټس کار ونه سو یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے اټس اهمیت نه لري ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپک په لاس دی د دیو جنگی تنظیم نو مخلی د بل جنگی تنظیم نو مخلی او هغه قدرت په لاس کې لري وکیل ما هغه دی ولسوالم دی وزیرم ما هغه دی نو که زه رائے ورکم که ورنه کوم تاثیر نشي لري لهذا دا کله چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم دی رائے په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی ولس په ټول نړۍ کې ولس نشي ملامتولای تاسو مسؤلیتونه لرئ دولت ته مسؤلیت لري چې په تیر شل کلونو کې د جمهوریت د تمثيل په هواي خلکو ته ورکول شي لکه د دې مخه نیول کېده لکه مکه شمیا خیر صاحب ولز زه په وضاحت وایم ګوري کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي توشیه تدزی په دې کې د همغه محل ولسمشر کاغلی کرزی لاسونه وکړه یبد افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر حکومت واکونه دي هغه واځي هغه استلاوی بدل شوی د شاعت خپل ولسمشر ته واوتلې واکونه تر دې حدا پورې و چې یو شاه لري بل د سیاسي احزاب او یا د دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثيل مخه ځکونی ولسوال کتاسو او انتخابي ولسوالان ولري هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکول سی ولسمشر دی احزار کی هغه وکول سی ولسمشر دی لدندې ګوخه کی د دې مخاوني وسو تر پای پورې د ډاکټر زغنی تر وخت پورې ډاکټر زغنی په وخت کې خو هاته د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونسولې بل باستا و چې د دې وړو ولسمشرانو په خپل هم د سیاسي احزاب مخنیوي ځکه کاو یو یعنی یو دغه سیاسي احزاب چې هغه په بشپړ توګه یو روشن فکر سیاسي حزب ځکه چې دوی دا ویرل چې دلته تاسو یو روشن فکر اپوزیشن زیږوي کدې په خپل غړیتو ولري مجبور دي چې د همغه سیاسي حزب د مرکزی کمیټې ته ځواب وي کدې غړیتو ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یو ډیر قوي اپوزیشن شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشان په خپل وخت کې درلود یو د ستونزې جوړول شي نو د مخنیوي کاوه لهذا هغه کسان چې د سیاسي احزاب نمونه ځان ته ورکړي او په ټوله کې توپک سالاران وکړه د جمعیت په نوم وکړه جنبش په نام کغه د هیڅ په نامو هر نوم چې ورکول کیږي یوغه څه کوله یوغه هغه سیاست خبر نه و هغه په جمهوریت باور نه درلود هغه کارول کیدل د امتیازات په بدل کې نو ولس بیا مجبور و چې ولس بیا سوادم دی ولس جوړې مون لري ولس دا باور هم ورکول سوی دی چې ستار رائے اصلا هیڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو پلاس کې لري هغه ما قدرت کې هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپل رائے وکاروي یعنی هغه امدیته امدا غوړه بللې و خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو دغه هغه افغانستان وی هغه هر واد وی دولت د مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زګولو نه واش تمثيل وکي بلکې امکانات برابر کړي او په تیر وشل کلونو کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلود چې د کولای شوی چې کلی ته د جمهوریت د پوهاوی مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوي کاوه ځکه د خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کېده.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب. که زه په لنډو کې ساس یو د میاخیل صاحب خبرې راټولې کړم، دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزب په کې رشد کړی دی، خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبان اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی، خو اوس ورزو اوریدونکي را سره دوی پوښتنې پر واخلو. نو مراته واخلې د کوم ځای واړې کنی ولې
سلامونه
ستړی مشي احمدی صاحب په خیر راغلی، مهرباني که پوښتنه لري.
او مننه، خوشاله وسی البته پوښتنه خو دوه لرم. په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې سینمګو تاسو جذاب ناری وو، یعنی دا شلو کلو کې دا آزاد صاحب ویل میخیل صاحب ویری نو خلک چې موږ دا جذاب وو یا ګوندونو وو توا یو د څه فکر کوي چې هغه موږ چا خبره پیژنې، یعنی دا افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سلار نه تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولا سوالو کې نو هغه بیا جمهوریت وخت کې وګوره چې هغه دوی حکومت څنګه رانځي کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګوره چې کومونه ورکړي چوکې ورکړي نو هغه بیا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا دا هغه موږ ته ستړي کړ نمو سر باندې اذو به کوله نو اوس خدا خوش بختی دا بریده خو روبر افغانستان کې عذاب نه یعنی عذاب مونږه معنا باندې نه پیګو خلاص څو ځان ته عذاب یا هغه تطبیق نشي کولای زه عذاب چی شته یعنی څوک به څومره ژمنې وطن ته نه ملي کارونه کوي نو دې بتول کې ملي کارونه نه کول نو دې با چوکي څخه کلا کړه بیا بچای څخه کوم نو هغه چوکي به شوري ولا جنگ نن کا چوکي په سر باندې نو دا په ټول کې موږ ګورو نو افغانستان کې نه پایل نه دا
یعنی احمدی صاحب تاسو اوس په دې خوشاله ستې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شو او فعالیت منه شو همداسې ده؟
بلې وګوره، خو ما دا ویلی کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ویل، یعنې دې معنا باندې چې موږ دې ته تجربه کړي خلک دي.
پوښتنه مو وای احمدي صاحب، پوښتنه مو وای، پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا غوښته چې خپل سیاسي ده، یعنی جمهوریت هغه چې افغانستان ته کومه کې تعاملات شوی نړۍ سره نه غره باندې وختو کې موږ تاسو هغه مخکې نه کولې چې جمهوریت څه ته وایي، یعنی تقریبا د شپې پټ سترګې افغانستان راوړل دا لګره چې افغانستان څو ورځې نه ده، یعنی تقریبا دا 15 کاله سو پین یا د څه کم 15 کاله چې دا جمهوریت نو افغانستان راغلی وګره چې شخړې دي افغانستان کې حکومت شبکې کې بل جوړې کې بل شبکې کې نو دا یو څه پایله نه و، یعنی ما نه زه دا شی افغانستان خلکو ته
ساسي پان باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکې مدنه کور ودان حتما لمن منو بدا او پختو بل اوریدونکو هم لرونه مور ته واخلې د کوم زماري کني ولې
سلام تاسو اساس من منو ته مبارزه لفران
لفران ستړي مشي مهرباني که څه پختنه لري لمن منونه
زه به دا چې خورجانې چې جمهوریت چې و هغه یو خپل واقع دروښته داسې نه و چې ګرد یواله کړو افغانستان به جوړ کړو خدا سي چا یو ولایت والی به ځان د بچا او بس خپل د خلک به ټاکل نه به ایجاد به چې نور و غټل هم دی به خپل خلک ټاکل داسې نه و چې وسه رائے د رائے مخه خلک ټاکل او افغانستان کم کرا دی راغه موږ افغانستان جوړ شو نو موږ جمهوریت نه دی دی بس دې هر وخت وګونګي و پره د جلا بچي و د را د جلا بچه د والی چې هغه ځان بچاو نه اشرف غنی مرمنه نه د بل چا مرمنه نه زده دې هر یو ځان بچي
پختنه مو صدا لملمنو
پختنه مې د ململو نه چې په افغانستان کې شری نظام داسي آیا د سمره غټلو چې جمهوریت بخي کشری نظام
مننه کور ودان حتما د به و پختوله ملمنونه دا روسي اوریدونکو به هم را وخلو. نو مراته وخلې د کوم ځای ماړی کني ولې
السلام علیکم پرېږی خوري تاته او ملمنو ته سلامونه
مننه کور ودان. نو مراته وخلې د کوم ځای ماړی کني ولې
بله وسامه هم د ملمنولاته په چکیولو سره څخه زبداده توامه چې دا پر طالبان چې اوس پر افغانستان حکم دي دا د شریعت نری وي خو په شریعت د خپخان وي تر کوم شریعت چې دوی راوستلای دي دا خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی به په افغانستان کې چې دا دونی عمر جنگ او یو څوک پر واکمن نه دی نه سي خو دا لامل لوی لامل دا دی چې نری د شریعت وي او په شریعت خان وي ولس ځینې ناراضي په دغه ولی ځنن کله له مدار ته د مساکلاو د کجکی تر ما باندې ځلوي سړک چې ده په دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینځي ولې د چینه مې نړول او د لارې په څیر کړو نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلی دی داسې د قرآن شریف کې وایات ته چې یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوا په لارې کې راواله نو خو باید لا
اوس هم پختنه دی اوس هم کلمل منو چې پختنه لري مهرباني
نل منو چې دا پختنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کوم غوښتنې د ولست ومني
مننه کورودان حتما موږ به د ولز د غوښتنو په اړه باندې لملمنو وپوښتو کور ودان بل اوریدونکو هم دا به مر وخلو نو مراته وخلې د کوم ځای مړی کنی ولی
عزیز توخیم د زابل ولایت
توخی صاحب ستړی مشه مهرباني کله لملمنو څخه پوښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکو زه ودی تاریخ نیم د پیری د دې پاتې شوم هم په دې سیرت خو ډېر د دې کې خبرې کوي چې شریعت باندې طالبان بالکل پیز را شرعي نظام را شیخان دي هر څوک راډیو ته ټلیفون
وکړي تاسو خپل کلک په لوړ غږ خبرې وکړي ساسې غږ ډېر ټیټ ده
اما ویل مال د تیر اداري پاتې شونی دا وایي وي طالبان په شریعت باندې خند وي طالبان بالکل په شریعت خند نه وي هغه شل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کوي دا شیخان دي د علما دي دا د شریعت په تطبیق کې شریعي نظام پیږي خو تاسو سوان چې دی دا کلمې د کوپر دي دا سړی په خرابېږي عربو سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلي وو له دغه زخم څنګه نه ګټې نه دي لیدلي نن د ملت لپاره ګټې نه دي لیدلي نن د دین لپاره ګټې نه دي لیدلي نن د حکومت لري د لپاره نه دي لیدلي
تاسو څنګه تاسو مشخصه پوښتنه مول ملمنو څه د پدې برخه کې
پوښتنه مشخصه ملمنو زه خدای ده سی ولی طالبان دلته احزاب بند کړی دي په څه خاطر باندې بند کړو آیا دا یو شریعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري او بل نه دا پښتنه د سپیو ملکی شریعي نظام او قران او شریعت جاری دي آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او کوم څه خو خامخا په شریعت کې وټول شان او ټول موضوعات
مننه حتما ستاسو د نړیوالو پښتني به لمل منو پښتو کور مودان چې اړیکه مو نیولې د نورو ریدون کې بناخلو ځکه چې وخت کم ده الا د پښتني جواب شي وزني پښتني ما سره دي چې هغه باید لمل منو پښتم میخیل صاحب که تاسو تر شما اوریدون کې لا تاسو پښتنه وکړه چې خیا دغه روسته اوریدون کې بم راوخلو بیا ومل منو ته ورشو نو مراته وخت لې کوم زې ماړ کني ولې بله میرا بانی ستا سیخه کلرو
سلامونه پریسی مولا
علیکم سلام برو رنوم دیره تا وقلا لکم زیده آره کنی ولی
مسار مانیم لپران از ما دا ازاد سیب نپتن دادا ازاد سیب گرد و مرام داسی که دا طالبان و پر زد مخالیب خبری که اوز خودل تا پا افغانستان که خلق طولن دا طالبان خوشحال دی امنیت کراری دا او دا غدی چی دنجور مکتبون بند کری دا موجی غارم یا طالبان غاری خدا دا چی نپویگو چی دوی کم سنز لری خو آل بسی خو خلق اوز خوشحاله دی امنیت قرار کراری دی پسات نشتن و خلق طول خوشحاله دی ازاد سی گرد عمر چی زدوی خبر عمر که آورم چی استاس سری که دی گرد عمر پر طالبان و نیوکی که دات نیوکی
ایلت بایور نو پختو مننه ایلت بایور نو پختو چی دوی ولی دی طالبان پر حکومت نیوکی که او تاسی با موزواب تر لاسه کری میخیل سی برازم تاسی تا دوی ول چی مزمونگی وریدون کاری کنی ولی و چی تاسی ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایله ورکولای شي ام یا خیل صاحب که زما غلري مهرباني فکر کوم چې د میخیل صاحب اړیکه را سره پرې د آزاد صاحب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ
ولې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هره خبره کوم په ځانګړي توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل نه وي دا به د اسنادو په اساس باندې وي د معتبرو مندو په اساس باندې جمهوریت اسلام اوامر دي احکام دي جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل کروستا څه د وچې د نبی هوادونو یا د اسلامي
هغه واسب خبره نه اوره
تحریک چې ټاکل کی د تحریک مشر چې ټاکل کیږي هغه یو جمهوری عمل و د دې ترڅنګ د اجتهاد مثال مارا و د دې ترڅنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کفر کافره ده دا خو بیا منطقي نه ده ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي جمهوریت ولې مهم دی مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه دته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دا یو ټلیفون ولري دا که څه هم تر ډیره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی، دی دغه پښتنې حق د چا ورکړی چې دا پښتنې له ما څخه وکړي، له میاخیل صاحب څخه وکړي. دغه څومره کسانو چې دا ټلیفون وکړله او د ځانګړې توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري، دا حق د چا ورکړی دی چې دی د جمهوریت خلاف خبره وکړي؟ همدا حق جمهوریت ورکړی دی، بل هیڅ نظام دته نشته. دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی، خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته. او هغه جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پښتنه کوي په مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي، همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوي هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکې. که ته سبا د طرفداري ونه کې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان د پاره نه، د ټولې نړۍ د پاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا ووایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی. د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني د احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي، لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت وایي. دا یوازې افغانستانه د نړۍ
دا خبل اوریدون کې پښتنه ممدا و چې جنگ سالاران و د تیرو جنگونو کم کسان چې پاتې و دوی راغله دو د حزب نوم باندې ګوندونه جوړ کړه او بل اخره حکومتونه غوي ځان سره رانجدې کړه او دغه په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګوند په نوم باندې، او دا بل اخره د دې سبب شو چې د اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی تلکه پچای غونډه جوړه کړې و. دغه حالت کې دغه وضعیت څومره کولای شي چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او د خلک چې اوس نن ګلمند له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورئ که زه په ځان باندې دا شی نوم کې کوم چې هغه زنه یم او دغه تمثيل وکم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما په ځان نوم یې خیدا کنه، دا خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګوهم کې دا اول چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف تاسو ته وکم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو، هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي د دومره معتبرو کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاه او پوهنتونونو کې تدریسیږي، او د یو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي؟ هغه د اسلامي مراکز لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د ماته راوکي، یو عالم د ماته راوکي چې دی د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی، نو دلته خو علم بند سو. بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه راځم ستاسو پوښتنې ته. طالب چې سره کوم شریعت تمثیلي یا اسلام تمثیلي، اوس دی خو اسلام بیا نو نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي، دا د تمثيل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د دوی چې په چا باندې نیوکې کولې، هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي که کومو ډلو کومو تنظیمي ګوندونو که هغه جمعیت و که وحدت و، دا هر نوم چې ورکوو په ځینې سیمو کې خپلې پاچاهۍ جوړې کړې، بیا هماغه اوس طالب کوي. هماغه یعنی د طالب والی هم په بشپړ توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هماغه ډول کوي. او قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب په خپله قانون نه لري. دا زما خبر نه ده چې زه نیوکه پر کومه په طالبان دي. دغه کس چې دا پښتنه وکړه، دا د ولاړ چې دا دی وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو د دغه قانون له مخې جوړ شوی، د طالبانو د دغه قانون له مخې تعریف شوی.
آزاد صاحب، همدغه هلته بل اوریدونکي په همدې موضوع پښتنه وکړه چې دوی خو طالبان یې دا کوي چې دوی په افغانستان کې شرعي نظام راوستی دی او د قرآن کوم قوانین چې دی هغه پلي کوي. دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قرآن کې راغلي پلي کېدی شو، یعنی د بیا موږ شرعي نظام ویلی شو؟
ګوره اصلا د شریعت تعریف خپل تاسو نه دی یو بس. بل بس دا دی چې قرآن نص د خدای تعالی کلام، هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي، هغه یعنی 15 حدود دي، هغه یغه د پاره د تفسیر، یغه د پاره د تعبیر، یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته. هغه اوامر قرآن په دوه برخو ویشل شوی دی. یو هغه دی چې حکومي آیاتونه یا سوری دی چه قوانین دی یو هغه دی چې هغه دینی مسائل دی د عبادت مسائل یو کسې دی د پخوانیو دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو هغه برخه چې قوانین دی اوامر دی دا وکه یو د مکه وی دا کولای سي دا نه سي کولای هغه چې واضح دی خو 15 حدود دی هغه چې نه دی واضح بیا احادیث دی کله چې احادیث نست قیاس دی او بیا اجتهاد دی د همدغه ټولو مجموعې ته بیا د فقه نوم ورکول سو دی چې مختلف فقه دی جعفریه حنفی مالکی شافعی او حنبلی دا په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونو کې مختلف فقه هلته د قوانینو جنبه لري په یو هیواد کې حنفي فقه ده په بل کې جعفري ده حنفي مالکي ده شافعي ده او حنبلي ده په افغانستان کې د افغانستان جمهوري نظام چې وو دغه د اساسي قانون په درې ماده کې ډېر واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون اول خدای اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقه لمکه جوړ شوی دی پرانا کې جوړ شوی دی هر هغه قانون چې د حنفي فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون ویل کیږي دغه شریعي نظام وو کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راو کې چې د دې لیکلې چې د دې شریعي نظام د کوم اسلامي فقه پر وړاندې جوړ شوی یو بس بهم بس نه دی موږ ولید ویډیو یې خبرې شوې اسناد راغله مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کو تاسو خبر کو خبر کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان هلته محکوم کړل شول یا ځینې کسان هلته پدرو وهل سره یو ورسل سره اما موږ ویډیو ولیدلې په تیر دوه دنیمو کلونو کې چې طالبانو د چارواکو ویډیو راووتل هم د لواطت هم د زنا هم د شراب خوري موږ ولیدل چې د پخوانی د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راووتل موږ ولیدل چې د بریښنا د شرکت د رئیس ویډیو راووتل دلته شریعت چیرته و د طالبانو موږ دا ولیدل چې د افغانستان مادن قاچاقیږي او په ښکارا خپل طالبان په دې باندې نیوکه کوي ځینې هغه کسان چې پیږي ونډ نه لري دلته شریعت چیرته و موږ دا ولیدل چې د هلمند تاریخ د طالبانو مشران قاچاقی دلته شریعت چیرته و شریعت یوازې د دې لپاره د شریعت ته وایي و چې زه څه کوم هغه به ته کوي هغه به ته منې زه چې څه وایم ما باندې ته نیوکه نسې کولای دی چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي مثلا د حزب اسلامي بحث وکړه حزب اسلامي همدغه یو شکل دی لکه طالبانو تحریک دا مې وډاله ده هغه مې وډاله ده که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی دا خو مختلف نومونه دي یو جمعیت وو بل وحدت وو بل جنبش وو بل حزب وو بل تحریک طالبان دی دا ټول شکل لري یو ډول تمثیل کړي دي نو لهذا خبره دا ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ته ورسیږي همدا تمه تر کېده چې همدا شي یو څه کړي وای نه نشل دېش کاله وړاندې چې قدرت ته رسیدلی وای طالبان هم دغه کوي خو ټوله کې افغانستان کې ما په مختصر ډول شي
پښتنې را سره ډېرې دي او وخت کم د کلندو کې را ځواب کړي هغه روسي اوریدونکو چاړي کې نیول او مشخصا پښتنې له تاسو وچی اوس په افغانستان کې امنیت راغلی کراري د تاسو ولې په طالبانو ډېر نیوي کې کوي لاندې ورته ځواب کړي
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی د جګړو بحث نه دی که چېرې د جګړو خبره هم راشي دا جګړه چا کوله دا پلچک چا ورانه و دا چاودنې چا کوله خو هغه په قدرت کې دغه اوس نه کوي دوم بحث دی رواني امنیت په افغانستان کې زما خبرې نه دي زه په طالبان نیوکه نه کوم وضعیت حالات په طالبانو باندې نیوکه کوي تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ تاسو د خپل د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ تاسو د ولس خبرې واورئ شپږ نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري معنی امنیت نشته کله چې تاسو ډوډۍ ونه لري امنیت نشته تاسو 14 میلیونه انجونې د زده کړو محرومې کړې دي معنی امنیت نشته تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی معنی امنیت نشته دا یو بحث دویم بحث دا دی تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست تاسو هیڅ څوک نه مني امنیت نشته دا هم دی اوریدونکي چې ما باندې نیوکه کوله د په یو کلی کې اوسي کدې کلی کې هر کور هر کورنۍ د سره مړی ژوندۍ بند کی او هغه لار په دوه تړي چې د په باسکل باندې یا په اس باندې جی ورځي او خپل کور ته سودار اوري هغه لار هم په بند کی د سره تاګ راتګ هم بند کی نو د په کلی کې ژوند کولای شي په کور په کور کې ژوند کوي د په کور کې اوسیدونکي په امن کې نه دي نو طالبان چیرته امن راوستل دی او بل بحث دا دی کوم یو کې چې ځکه کومه دا تیوری کوي دا اسناد کوي دا د اسلام احکام طالبان من یو کوي زما خبره پرېږي تاسو د مکی معزومه امام راوخلی هغه ویل چې طالبان نظام شری نه دی تاسو د انډونیزیا د علماو خبره راوخلی هغه ویل چې د نظام شری نه دی تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبره راوخلی راپور پرو دی یو ویل چې د نظام نه شری دی او نه د خلک مسلمانان دي نو کله چې د نړۍ ټولو معتبر اسلامي ادرسونو د خبره کوي نو بیا یو څوک چې ځان ویری
مې څه خبره خبرې وڅومره توجیه وکړه مننه کور ودا مې خیل صاحب لته سي اوریدونکو پښتنه کړې و چې طالبان ولی په افغانستان کې د سیاسي حزبولو فعالیتونو داریږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نو بخښتل او د غید کلمې تلفظ مو جرم ده.
خو طالبان خو په خپل د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي، هلته بیان ازادي وي، هلته حق د کار وي، د تعلیم وي، دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو غلط همدا ده چې دوی ویره لري. نو په دې خاطر باندې د خپلې ویرې په خاطر باندې چې دوی د ټوپک په زور راغلي دي یا د معاملې په اساس راغلي دي، نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاڅېږي او دوی ونه مني، ځکه دا کوم شکل د حکومتولۍ یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د ازادۍ حق واخلې، یعنی بیان ازادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور د مثال د اسلام شرعي بحث مخکې ورته وشو، په اسلام کې دا ده چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي، نور څوک په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی. دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دی وای چې قدرت جزیرې د منځه وړي دي، نه دي د منځه تللي. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ کې په قندار کې چې مالته د دې وو د امیر المؤمنین هلته اوسېږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شول، قمندانان یې ووژل شول. هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پیښې کیږي، خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي هغې ته انعکاس نه ورکړ کیږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی، نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
نو فقط بیا په داسې وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت څوک ګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسو آزاد صاحب تشریح کړل، دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تیر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي وو خو خپلې ستونزې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسو په باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولای شي چې افغانان هم په خپل کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او اصول وي؟
ګورې مخکې ولسواکي خو همدا و چې کچېره موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته لیدې. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکا کې فردن د خوز ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو، بیا په 1900 کې خود ته حق درای ورکړ شو، بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیول ده. نو په دې خاطر باندې یوازنی لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولست تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي چې دا قانون دی. ځکه قانون خپل پروسه لري چې هغه باید ولست تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکم شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي، نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راته، وضعیت مخې راخي. اوس په تاور مثال دي کې شک نشي جمهوریت کې مشکلات وو، خو اوس دغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده، صحیح ده چې یو ځای نه بل ځای ته میلې دپاره به یو څوک ورځي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده. په زرهاو په لکاو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي، نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوه ده، ښه شوه نه ده. نو په دې خاطر باندې
یو ځل راته ځواب کړی چې فقط یوازې دوه دقیقې وخت لرو، چې یوې دقیقې ستاسې یوې د آزاد صاحب څومره اوس د امکان شته چې له افغانستانه بهر کوم خوځښتونه چې دوی خپل فعالیت وکړي؟
خطر یو هدف پورې خوځان ته د بهر نه دی، ځکه چې مونږ ټول په داخله د افغانستان کې پوره نیټورک لرو، دوستان لرو، ملګری لرو، هم فکر کسان لرو. او ولسواکي هم دغه ده لکه مخکې آزاد صاحب مت ویلې چې هغه څوک چې په دغه فکر مانی وي هغه ټول د جمهوري ارزښتونو ملاتړي دي. نو په دې خاطر باندې مونږ دغه ارزښتونو دپاره کار کوو، مبارزه کوو. دا که ورځ نیسي، که کال نیسي، که لس کاله نیسي، دا مهمه ده. حتی که په افغانستان کې یو ولسواک نظام هم راشي، بیا هم مونږ دغه مبارزې ته ضرورت لرو ترڅو چې ولس په ولسواکۍ باندې پوه شي
مننه کور ودان. آزاد صاحب، که تاسې تر شما که چیرې په افغانستان کې همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې د نجونو ښوونځي بندي، پانتونونه بندي، همداسې سیاسي احزاب هم فعالیت ونه کړي، څه فکر کوي د افغانستان راتلونکی نسل به وکولی شي د بیان ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، او په دې به فکر وکړي چې دوی حق لري چې د خپل ځان لپاره خبرې وکړي؟
ګورې که چیرې
لطفا لنډ چې وخت ډېر کم دی،
تاریخ ته ولاړ شو، لنډ ته بشریت تاریخ ته ولاړ شو، بحرانونو تل فرصتونه زیږولي دي. هر څومره چې تاسو د هغه د فزیک د فارمولې له مخې هر څومره چې تاسو هغه سپرینګ ته فشار ورکوئ، هغه چې پرېږدئ په همدومره سرعت هغه ټوپ اچي. هر هیواد کې چې هر څومره فشار ډېر شوی دی، په هر ټولنه کې چې هر څومره فشار ډېر شوی دی، په هر ټولنه کې چې هر څومره بحران ډېر شوی دی، فرصتونه بیا زیږولي دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ممکن وخت ونیسي، کغه د نن په افغانستان کې دی، افغانان کغه د افغانستانه بهر دی. دی وضعیت ته به تغییر ورکوي، دا مجبوریت دی او دا انساني غوښتنه ده. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې دي، هغه انجونې چې مکتب ته نشي تللی، هغه کسان چې د حزب جوړولو یا مثلا د فکر کولو اجازه نه لري، هغه نور ډېر زیات فشار اخلي او دا وضعیت د انسان فطرت جمهوریت غواړي او دا به راځي.